یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، وخت په خیر. روانه خبری مجله ته مو ل پی یو استودیو څخه محمد واصل وصال او د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم په روانه خبری مجله کې د غنو نورو مهم موضوعات تر څنګه ورچې. افغان ولسمشر د کابل په لویدیز درلمان کې د اداري کمپلیکس بنسټ ډبره کې خدا او وینا وکړه. تر به په یو راپور کې بشپړ حال درکړو. په نړیوال موضوعاتو کې بیا له دې خبرې کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته په سفر وتلی دی، خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په پوځي عملیاتو کې سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلولو د فعالیت مخه ونیسي. نن د کرکټ نړیوال جام پایلو به کیږي. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې سلطنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې شوي دي. د والي ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته ویل چې وژل شوي وسلوال د طالبانو د سری قطې غړي وو.
په دغه عملیاتو کې د سری قطې دوی سل جنګلي د وسلوال طالبانو وژل شوي دي. دوی په ځینې ځینو مهمو جنګونو کې برخه اخیستله او سربېره پر دې په دغه عملیاتو کې درې وسلوال طالبان سره همکاري په تور نیول شوي هم دي او د لا تحقیقاتو په مخه وړل شوي دي.
خو دغه ارقام د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه دي تایید شوي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک بیا وایي چې په دغه عملیاتو کې څوارلس ملکیان هم وژل شوي دي. وسلولو طالبانو په جغتو ولسوالۍ کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخو د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د دولت لس تنه مخالف وسلول وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویاند وایي چې له پرون راهیسې د مرکز کلات په کاکړون سیمه کې په سو عملیاتو کې 15 نور وسلول ټپیان شوي هم دي. توران احمد صادق سنن ازادي راديو ته وویل
215 اتل قلو اردو په ګډه جګړیز او چانیز عملیاتو کې چې د خلکو د ځان مال د ساتلو او د ترګل لمنځولو په مخه په 13 سلورو ساعتونو کې د زابل ولایت د کلات کاکران په کلی کې عملیات تر سره کړ. په ترڅ کې لس تنه وسلوال ترګر وژل شوی دي او 15 تنه ټپیان کړي دي.
شغلی ایسا زیاته کړه په زابل کې پوځي عملیات د وسلولو د ورستیو خوځښتونو د زپلو په هدف تر سره شوی دي. د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویاند وایي چې د ورزګان ولایت په دیروت کې هم د دوی په عملیاتو کې درې تنه وسلول وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د دولت کې مخالف ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلولو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې مخکې د بدخشان اوسیدونکو شکایت کړې وه چې دغه غیر مسؤولو وسلول د خلکو په تشتونه، له خلکو په زور د پیسو په اخیستلو او نورو غیر قانوني کارونو کې اشکیل دي. خو د بدخشان امنیت قومندان اسدالله محمدي ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې به دوی اقدامات کوي.
در بدخشان افراد غیر مسئول چالش است، نه تنها در بدخشان، در تمام افغانستان و ما میگورنیزونی که ایجاد کردیم اول شهر فیض‌آباد چطور میتونیم که افراد غیر مسئول صلاح جمهوری کنیم که جنبه قانونی را داشته. در مجموع بدخشان افراد غیر مسئول در دیگر ولایات هست، در بدخشان موجود دارد.
تر دې مخکې په نورو ولایتونو کې هم خلکو له غیر مسئول وسلوالو ورته شکایتونه کړي وو. د واشنگتن لپاره د بریتانیا په خوانی سفیر وایي دی په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ځکه وتلی چې دغه تړون د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې ترتیب شوی و. د خبرو سویو اسناد له مخې د بریتانیا په خوانی سفیر کیم دارو چې د 2013 میلادي کال په میاشت کې په یو ډیپلوماتیک پیغام کې چې نن یې جزئیات خبرې سوي ویلي د ټرمپ ادارې دا کار د ایدیالوژیکو او شخصي دلایلو له مخې کړی، نه د یو ډیپلوماتیک اقدام په توګه، او دا یې د اوباما تړون بللی و. دا د خبرو سو اسنادو دویمه برخه ده چې د بریتانیا میل ورسپانې جزئیات خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دا رښتا د همقه او بي سوچ سړي خطاب کړی او ویلي دي چې د بریتانیا له دغه استازي سره به نور ارتباط نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال په میاشت کې له اټومي تړون څخه ووتله. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دغه تړون نیمګړی دی او ایران ورڅخه زیاته ګټه ترلاسه کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ترمن سوی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په یو غونډه کې ګډون وکړي. محمد جواد ظریف دا سفر په داسل کې کوي چې د ایران او لویدیز په ځنګړې توګه امریکا ترمنځ ترینګلتیا اوج ته رسیدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن وویل چې ښاغلی ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. تمه کېده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به تر دې غونډې وروسته وینزویلا، نیکاراګوا او بولیویا ته هم لاړ سي او د هغو هیوادونو له چارواکو سره به وګوري. جواد ظریف نیویارک ته په داس حال کې سفر کوي چې په 2015 میلادي کال کې له تهران سره د لاسلیک شوي اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. واشنګټن دغه راز د ایران په هرمز تنګي کې پر کښتیو په بریدونو هم تورن کړی، خو د ایران د خوا دغه ادعاوې رد شوي دي. د امریکا د نیویارک په منهاتن کې د برېښنا د پرچاوۍ له کبله په سلګونو کسان په میټروګانو او لفتونو کې راګیر پاتې سول. راپورونه وایي د برېښنا جریان پرون د 4 ساعتونو لپاره پرېسو او د دې تجارتي سیمې اوسیدونکي له لوی ستونزو سره مخامخ سول. د نیویارک په ټایم میدان کې هم برېښنایي لوحې او نښې له کاره ولوېدې. ویل سوي په ټایم میدان کې شاوخوا 2,000 مشتریان له برېښنا بې برخې سول. چارواکي وایي چې په یوه ترانسفارمر کې اور لګېدنه د برېښنا د پرچاوۍ سبب سوه. د برېښنا جریان تېر شپه پر ځای وخت د شپې 11 بجې بیرته اعاده سو. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام پایلو به یا فاینل مسابقه نن د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. په انګلستان کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیلېږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په لویدیز دارالامان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کې خوده. په اړه مو له راپور سربیره د سوت او کابل خاریانو نظر هم پوښتل ده.
زما په خار بیربار تر څنګ خار یو نوې بڼه واخلي او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپل مشکلاتو د رسولو لپاره.
سره سره د نور ډیرو ستونزو یو لوی ستونزه چې زموږ د خاریانو وا هغه ترافیکي ستونزه و دغه هره پوری بحال شي.
په غزنی ولایت کې د میرمنو لپاره د کاري زمینو او په دې برخه کې په پروتو ستونزو هم راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی ده. د کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلو به نن د ورځې په 2 بجو پیلېږي. پرې به له خپل همکار سره خبرې اترې ولرو او وبګورو چې کومه لوبډله ډېره د ګټې چانس لري. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 د FM په 16.15 سپو تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې واورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع. افغان ولسمشر د کابل په لویدیز درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د دغه کمپلیکس د ډبرې ایښودو په مراسمو کې وویل چې د حکومت د درېګونو قواو اداري واحدونه به دلته فعالیت ولري. کابل خریان د دغه کمپلیکس سرکله کوي وایي چې د یاد کمپلیکس په بخښنه سره په کمپلیکس پر غولو سره به په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه راکم او خلک به د اداري واحد ادرس پیدا کړي. دا نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي چې هم دا شیبه را سره په سټوډیو کې د افغان صاحب ستړي مشه مهرباني وکړي نور جزئیات دې راسه دي.
من د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل لویز درلمان سیمه ته ولاړ او نن سهار هلته د اداري کمپلیکس د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودله. محمد اشرف غني په سیمه کې چیرته چې د بنسټ ډبره کېښودله وویل چې د دې اداري کمپلیکس په جوړېدلو سره به د افغانستان د اداري واحدونو هغه ستونزې چې موجودې دي تر یو حده به را حل سي او ټولې درې ګونې قواوې به دلته فعالیت وکړي.
هر څه قوې افغانستان به جمهوري مسلمي باشه یا تغییرات دیگه و مرکز شهر دوباره
به شهروند افغانستان. رئیس جمهور وایي چې د درېګونو قواوې اداري کمپلیکسونه بدلتي او د ښار یو نوی بڼه غوره کړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې دا کمپلیکس په شاوخوا 100 هکتاره ځمکه کې جوړیږي چې په وویشت اداري واحدونه به یې ورکې. په لومړي فاز کې به دیارلس اداري واحدونه هلته د جوړولو چارې پیل سي، او په دوهم فاز کې به د څوارلسو اداري واحدونو د جوړولو چارې پیل سي. محمد اشرف خاني وویل چې دغه پلان د شاه امان الله خان پلان و چې شاوخوا سل کاله وړاندې پلان کې و چې دلته اداري واحدونه جوړ کړي، خو نن هغه ورځ و چې د ورته دغه بڼه ورکړله. دغه بنسټ ډبره داسې مهال کې ښودل کېږي چې په کابل ښار کې په بېلابېلو سیمو کې اداري واحدونه دي. کله چې سایه هلته ورځي ستونزې رامنځته کېږي، او کابل ښاریان د دغه اداري کمپلیکس د جوړولو څخه هرکلی کوي. یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل
دیوانادر زما په اند دې سره به د ښار بیربار تر څنګ ښار یو نوی بڼه واخلي، او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو در رسولو لپاره. دوی به کولی شي چې د یو واحد ځای ته تلو لپاره هر اداره ځان ته پیدا کړي، او هغه ستونزې چې لري د هغوی سره شریکې کړي.
مصاحب حسرت د کابل ښار یو تن اوسیدونکی، نن د ولسمشر لخوا اداري کمپلیکس افتتاح شو چې د دغه سره به سره سره د نورو ډیرو ستونزو یوه لویه ستونزه چې زموږ د ښاریانو وه هغه ترافیکي ستونزه و تر ډیره حده پورې به حل شي.
وصال صاحب، د دغه افتتاح د مراسمو نیمې چارې په دارالامان سیمه کې سر ته ورسېدلې، او دا مهال په ارکې په دې اړه باندې غونډه روانه ده چې ولسمشر همدارنګه د کابینې یو شمېر غړي متنفذین هلته موجود دي، او په دې اړه به بیا وروسته دا چې څه وایي او په دې اړه به وروسته اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېره مننه افغان صاحب. دوستانو، ازادي راډیو سره اوسئ. د غونډې نور حال به هم انشاءالله چې شیبه په شیبه له تاسو سره شریکوو. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته، او ډېره تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جوزجان ته د ملي امنیت شورا او له ولسمشر د اجازې پرته عملیاتو لپاره تللی دی. د ښاغلي دوستم یو ویان وایي، حساس امنیتي وضعیت ته په کتو د دې اړتیا نه وه چې ښاغلي دوستم دې له ولسمشر نه اجازه واخلي او بیا د عملیاتو لپاره لاړ شي. دغه راپور واورئ. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې له اوږدې مودې راهیسې په حکومتي ناستو کې ګډون نه کوي، د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلي دوستم ته نږدې کسان وایي نوموړي دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د قوشتیپې د ولسوالۍ له سقوط وروسته د جوزجان ولایت امنیتي وضعیت ترینګلی شو. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج وایي د ولسمشر لومړی مرستیال د اقچې، خانقه او فیض آباد ولسوالیو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلی دوستم له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې هم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په عملیاتو کې ګډون کړی و چې د ده په خپله خبره دغه کار یې د ولسمشر او د ملي امنیت شورا په مشورې سره کړی و، خو لیدل کېږي چې دا ځل ښاغلی دوستم د ولسمشر اجازې ته اړتیا نه ده لیدلې. ښاغلی تیانج په دې اړه وایي دی وایي په هغو سیمو کې د نوموړي د حضور اړتیا ته په کتو لازم نه ول چې له چانه اجازه واخیستل شي. له بده مرغه چې ولسمشرۍ ماڼۍ او د امنیت شورا د افغانستان شمال ته لازمه پاملرنه نه کوي. زموږ تصور دا دی چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ سره سیاسي برخورد کیږي. د ښاغلي تیانج په خبره د خانقاه او فیض آباد ولسوالیو لور ته د ښاغلي دوستم د تګ پر مهال د هغه کاروان له کمین سره مخ شو، خو ښاغلي دوستم ته پکې کوم زیان نه دی اوښته. د ملي جنبش ګوند ویان وایي د اړتیا پر مهال به ښاغلي دوستم بیا هم خپلو شتو امکانات ته په پام سره په داشان عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د روحي ورکولو په هدف ګډون وکړي. که څه هم د ازادي راډیو اړیکه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي امنیت شورا سره ټینګه شوه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د قانون له مخې په داسې اقداماتو کې د ولسمشر مرستیالان مکلف دي چې له ولسمشر نه اجازه واخلي. حقوق پوه سبحان مصبا وایي
معاون رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنه.
دی وایي د ولسمشر مرستیال یوازې له ولسمشر سره همکاري کوي. د ولسمشر دواړه مرستیالان ذاتی صلاحیتونه نه لري، یوازې تفویضي صلاحیت لري. صلاحیت په هغه صورت کې لري چې ولسمشر نوې استعفا وکړي، په ناروغۍ اخته شي، او یا هم ولسمشر وفات شي. په داسې حالاتو کې د ولسمشر مرستیالان د دریو میاشتو لپاره ذاتی صلاحیت لري. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي چې په نوموړي د جوزجان پر پخوانی والی او د د سیاسي مخالف احمد اشجی د جنسي زورونې تور دی چې تر یو بریده یې جنرال دوستم منځوي کړی دی. خو له دې ټولو سره سره بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی دوستم به د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې د ولسمشر لومړی مرستیال پاتې کیږي او ټاکل شوی چې په لنډ وخت کې له جوزجان نه کابل ته راشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لون ترو وو رزی پونه کی
ډیر مننه کوو چې زموږ ملتیا کوي او سم اقتصادي خبرونه درته ناجیه صافی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زعفرانو د کرکیلې د نوي فصل په پیلېدو سره د کرنې او مالداري وزارت په 22 ولایتونو کې په زعفران کارانو د زعفرانو پیاز ویشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې په دې سره به د روان لمریز کال په اوږدو کې د زعفرانو کرکیلې پراخه شي.
تعداد زیاد از ولایت پیاز زعفران عملاً توزیع شده در ولایتایی که باقی مونده این توزیع میشه.
نوموړی ویل ټاکل شوی سکال د زعفرانو تولید اتلس تر شل میټریک ټونه ته ورسیږي. په تیرو کلونو کې د زعفرانو تولید د پام وړ او آن بهرنیو هیوادونو ته هم وسول شول چې دا بهیر د بزګرانو په اقتصادي ژوند رغنده رول لري. د کابل د مایپر د برېښنا د فابریکې د ځینو برخو د ترمیم چارې پیل شوې. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدین ازادي رادیو ته وویل چې د ترمیم دا چارې د فنی کارکونکو او انجینرانو په وسیله ترسره کیږي چې پای ته رسیدو سره به د مایپر د برېښنا د فابریکې د تولید په ظرفیت کې زیاتوالی راشي. د مایپر د برېښنا فابریکه چې یو موسمي فابریکه ده، د ژمي له تیرېدو وروسته د دریو میاشتو لپاره د کابل په سیند کې د اوبو په راپیدا کېدو سره فعالیت زیاتیږي. د برېښنا د تولید دغه فابریکه د کابل ښار زرګونه کورنیو ته د برېښنا اسانتیاوي برابروي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو ده او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان ده. نیویارک ته د محمد جواد ظریف د سفر د هدف او د امریکا او ایران په اړیکو کې د وروستي کړکیچ په اړه به جزئیات له سروان صاحب څخه واورو. سروان صاحب، مهرباني وکړئ جزئیات څه دی په اړه؟
مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ اوج ته رسیدلی دی او په دې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نیویارک ته ځي چې په یوه کانفرنس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف به د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې وروسته وینزویلا، نیکاراګوا او همدارس بلوویا ته لاړ شي او د دې هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې ظریف به په وینزویلا کې د ناپیلی غورځنګ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ظریف په همدارس مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بلوویا ته لاړ شي د وینزویلا د حکومت له مشرانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. وصال صاحب،
بله، نیویارک او د لاتینی امریکا هیوادونو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر اهمیت په څه کې دی؟ په دې هم کې دی چې اوس وایست.
بله، اهمیت ظاهرا په دې کې دی چې ښاغلی جواد ظریف نیویارک ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتمي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. امریکا له دې تړونه ووته خو اروپایي متحدان لا هم پاتې دي. واشنگټن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې پر بیړیو بریدونه کړی دي. دا ادعا ایران رد کړی ده. له همدې کبله د نموړي سفر د توجه ور دي. د ایران او لویدیز ترمنځ کړکیچ په دې هم زیات شوی چې برېټانیا په جبل الطارق تنګي کې د ایران یو بیړۍ ونیول او ایران ګواښ وکړ چې ک بیړۍ خوشی نشي نو متقابل اقدام به وکړي.
بله ډیره زیاته مننه سروان صاحب کوربدان. دوستانو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سفر په اړه او دغه سفر د اهمیت په اړه مو معلومات موږ له همکار عصمت سروان څخه واوریدل. اوس به غزنی ته لاړ شو. غزنی چې له یوې خوا پکې کاري زمینه زیاته، فقر او غریبي هم پکې تر سر پورته ده، نو ځینې میرمنې وایي هغه پیغلې او میرمنې چې تعلیمونه کړي دي باید راووز په دولتي ادارو خصوصي سکتورونو کې لاس په کار شي. حبیب رحمان تاثیر په ډېره نور معلومات راکوي.
که چیرې یو ښځه تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي،
یو خدای قرباني کیږي نه
خپل وطن اوالو لپاره.
په غزنی کې ځینې میرمنې وایي هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي او پر کور ناستې دي باید راووځي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقی او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. دوی وایي دلته د دوی له کار څخه دوی د دوی کورنیو ولایت او راتلونکي ته ګټه رسېږي. انیدی عمری او راهیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه میرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامې دایسي.
چې موږ فکر وکړو له اقتصادي لخوا هم ډېر ګټه رسېږي. د مثلا جنکیان چې کار کوي دا کولی شي د ټول جنکیان خپل کورنۍ سره مرسته وکړي د اقتصادي لخوا. که چیرې یو ښځه ایجوکیټډ وي او تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي، دا کولی شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده، نو هغوی دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپل وطن اوالو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته میرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغې باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړ او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووځي مثلا کورنۍ ته کولی سي اقتصاد له نظره دوی سره کو مکو کې و مسله. بل مسله دا د کدی جرأت وکړي دی راوځي کولای شي په توګه په ادارات کې ونډه واخلي.
دا چې بلوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړی کنه د شزو چارو رئیس شکوری ولی ازادي رادیو ته وویل
و متاسفانه مې نه همنی هم باید
دا وایي په ولایت کې سخت نامنې د دې سبب سوي چې د شزو د کار مخنیوي هم کړای دی. ک په ولایت کې امن راسي یوازې په هغه څوار لس ولسوالیو کې چې دا وخت دولت په کې هیڅ حضور نه لري سلګونه تنه مېرمې په کارونو ګمار
سی کار کنن.
غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي، نو دغه میرمنې وایي که دغه میرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
نن د کرکټ نړیوال جام پایلوبه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د لارډز په تاریخي لوبغالي کې ترسره کیږي. په ډېره معلومات وروسته په کومه لایم ته غوښ شو چې د کابل ټاپ او رسپانست یو متاستوړند
د کابل د نن ورځې ورسپانو تر ډیره د سولې د وروستۍ هلو ځلو او په ار کې د فحشاد قضیې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د وایسا ورسپانې بیجنګ ناستې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په بیجنګ کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ناسته کې په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو توافق شوی دی. ورسپانې لیکلي دي چې همداشان پاکستان هم له طالبانو غوښتي دي چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د سرمقالی لیکوال دغو پرمختګونو ته په کتو باور لري چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په ووم پړاو خبرو کې چې جزئیات یې ډېر خپاره نشول په یو شمېر مسایلو هوکړې شوې دي. خو د سرمقالی لیکوال لیکي چې له دې هر څه سره سره هغه څه چې په اړه یې په زغرده څه نشي ویل کېدی دا دي چې پر کومو مسایلو هوکړه شوې ده. مسیر ورځپاڼې هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې امریکا ولې افغان حکومت د سولې په تړاو لغونډو وباسي. د سر مقالې لیکوال لیکي چې د بیجینګ په ناسته کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د بیجینګ ناسته د امریکا، چین او روسیې د هغه درې اړخیزو غونډو لړۍ ده چې لومړی په واشنگټن، دوهمه په مسکو او درېمه په چین کې وشوه چې دا ځل ورته پاکستان هم بلل شوی و. د سر مقالې لیکوال باور لري چې د سولې په غونډو کې د افغان حکومت نه موجودیت دا په ډاګه کوي چې د طالبانو تر څنګ امریکا هم غواړي چې په دغه ډول غونډو کې افغان حکومت منځوي کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا غوښتنه کړې چې د ارګ رسوایی دي وڅېړل شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په دې اړه وروستیو خپرو شویو راپورونو د افغانستان حیثیت ته زیان رسولی دی، باید دې مسلې ته پوره پاملرنه وشي. سر مقاله لیکونکي باور لري چې که د اخلاقي فساد د دغه قضیې څېړنې ونه شي، نو نه یوازې دا چې د دغه ډول مسلو لمن به پراخ شي، بلکې پر حکومت به د خلکو باور ته هم زیان ورسیږي. سر مقاله لیکونکي هغه کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې چې په دغه ډول مسایلو کې په لاس لرلو تورنېږي. او سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې دا مسله په رښتیا هم اخلاقي فساد دی که په ارګ سیاسي گزار. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم سل سلنه دغه مسله نشي ردېدلی او ښایي چې په یو شمېر دولتي ادارو کې دا مسایل موجود وي، خو د سر مقاله لیکوال لیکي چې د اداو دا ډول مدیانو ته په کتو فکر کېږي چې دا قضیه تر ډېره سیاسي، عقدایي او آن ټاکنیز رنګ ولري، ځکه دا مسله هغه کسانو راپورته کړي چې کلونه کلونه یې په همدې حکومت کې دنده ترسره کړي او معاشونه یې پکې اخیستي دي. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې اوس همدا کسان چې لوړو دولتي موقفونو لري شوي او امکانات پرې بند شوي په حکومت یې تور پورې کول پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د اخلاقي فساد موضوع جدي ده، خو په دغسې یو حالت کې چې یوې خوا په هیواد کې سیاسي مخالفتونه ډېر شوي، ټاکنیزې مبارزې او آن د سولې خبرې اترې روانې دي، د هغه کسانو له لوري رابرسېره کېدل چې ښکاره د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي، شکونه را پیدا کوي او ډېر اعتبار پرې نشي کېدلی.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله زموږ سره ملای است. تاسو ته معلومات دی چې نن بالاخره د جولای په 14مه د کرکټ نړیوال جام سیالۍ چې له تیرې ونیمې میاشتې راهیسې په انګلستان او ویلز کې پیل شوې دي، د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره به پای ته ورسیږي، خو لا سخته مقابله پاتې ده. وغه مقابله د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. اکرام الله اکرام دغه سیالۍ له پیله تر پایه تعقیب کړی دی او دی به راته ووایي چې کومه لوبډله د بریا ډیر چانس لري. اکرام صاحب په پیل کې که دا ووایست.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. اوریدونکو تم سلامونه. نن 2 بجې به د کرکټ د نړیوال جام پای لوبه ترسره کیږي د نیوزیلند او د انګلینډ ترمنځ. د دواړو لوبډلو لوبغاړو ته په کتلو سره او تیرو لوبو ته په کتلو سره تر ډیره فکر دا کیږي چې انګلینډ شاید دا ځل د نړیوال جام اتلولي ترلاسه کړي، او بلابل دلایل ورته ویل کېدلی شي، مثلا د یوې کوربه لوبډلې په توګه باندې شاید ډېر امکانات د دې وي چې همدغه لوبډله پایلو به وګټي. د دوی بیټسمینانو ته په کتلو سره، بالرانو ته په کتلو سره او تیرو لوبو ته په کتلو سره ډېر امکان د دې دی چې انګلستان،
یعنی د انګلستان چانس تاسو ډېر وینئ، ځکه یو کوربه د کراوډ مینوال هم ډېر زیات دی. خو کرکټ د بیا هم سنه شو ویلی. په هر صورت بله خبره ده چې د دوی کومو لوبغاړو باندې ډېر زیات دارومدار دی، حساب به انګلینډ په خپلو کومو لوبغاړو ډېر کوي، نیوزیلینډ به په کومو لوبغاړو ډېر حساب کوي؟
انګلینډ طبعا د دوی د بیټنګ په برخه کې برسټو دی، بن سټوک دی، مثلا مورګن دی، بیټلر دی، دا هغه بیټسمینان دي چې دوی په تر ټولو ښه حساب کولی شي. په تیرو دریو لوبو کې د نیوزیلینډ په خلاف باندې چې انګلینډ ترسره کړی دی، یو په نړیوال جام کې او درې دوه لاغینه وړاندې برسټو هغه لوبغاړی ثابت شوی چې مسلسل سلیزي وهلي دي د دوی په وړاندې باندې. دلته په نړیوال جام کې برسټو تقریبا خلوبې د لمدار بن سټوک او مورګن چې دوی کیپټن دی د بیټنګ په برخه کې، دغه هغه لوبغاړی دی چې انګلینډ پر حساب کولی شي. د بالینګ په برخه کې همدار هارچار پلانکیټ او وکټس چې دا د استرالیا په وړاندې باندې مخې وکټي واخیسته او مین اف د میچ شو. د نیوزیلند په لوبډله کې بیا په بیټسمنانو چې خی حساب کېدلې شي گیپټل دی امداشان موندرو دی چې دا خ بیټسمنان دی
ویلیامسن کیپټن دی
د ویلیامسن خپل چې په دې روان جام کې په نه لوب کې تر اوسه پورې 500 منډې کړې دي. په دې باندې خی حساب کېدلې شي د بالینګ په برخه کې بیا نیوزیلند د بولټ په شان باندې بالر لري.
وروسته پښتنه وخت کم دی افغان مینوال څومره انتظار دي دغه پایلو به ته څه معلومات دي خلک
طبعا افغان مینوال د لوبي لسر نه تر اوسه پورې خې تعقیب کړي د ملي ټلویزیون لاره نه او ډیره هیله لرله چې افغان لوبډله په دې سیالیو کې یو برلیا ترلاسه کړي بده مرغه هغه ونه شو خې تعقیب کړي او بے صبرانه انتظار کوي.
ډیره مننه د لوبي ته په تمه اوسې 2 بجې پیلېږي خو اوس په سالم محمد صالح د ورشو چې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي لغه ورسته به تاسو ته نور بسته ونیس پروګرام هم وړاندې شي.
د میدان وردګ ولایت چارواکو نن ادعا وکړه چې په پوځي عملیاتو کې سلطنه وسلول طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې سوي دي. کومي خپلواکي سرچینې دغه ارقام نه دي تایید کړي. بل خو د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې په زابل کې د دولت لستنه مخالف وسلول وژل سوي او 15 نور ټپيان سوي دي. د دوی په خبره چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلولو د فعالیت مخه ونیسي. خلک شکایت لري چې دغه وسلولو یې ژوند تریخ کړی دی. د واشنگتن لپاره د برېټانیا پخوانی سفیر وایي په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 لسم کال له اټومي تړون څخه ځکه وتلی چې دغه تړون د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې ترتیب شوی و. خو ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان شوی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د نیویارک په منهاتن کې د برېښنا د پرچاوي له کبله په سلګونو کسان په میټروګانو او لفټونو کې راګیر پاتې سول. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام پایلو با یا فاینل مسابقه نن د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ کېږي. مسابقه به د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیل شي.
نور بس دی شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگم. به تازگی شاهد نشست بین الافغانی صلح در قطر بودیم که در این نشست تعداد از زنان افغان نیز حضور یافتند و یک جا با نمایندگان جامعه مدنی، رسانه ها و احزاب سیاسی با نمایندگان طالبان در رابطه با مذاکرات صلح و راه های پایان جنگ جاری در افغانستان صحبت کردند. زنانی که در نشست قطر اشتراک داشتند با برگشت به کابل اظهار داشتند که آنان در کنار بازگو کردن فرصت‌های دستیافته زنان در بخش‌های مختلف از تأمین حقوق زنان با طالبان صحبت کرده و خواهان حفظ این دستاوردها در توافقات بعدی صلح شدند. دنن رزی نور بسته په خبرونه کې په کندهار ولایت کې لمدنی فعال ډاکټر فهیمه رحمتی سره پر دې غږیږو چې د سولې پر روانو هڅو او په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پر مهال د ولایتونو په کچه هم د خزو غوښتنو ته پام شوی او آیا د قطر په پلاوی کې د ولایتونو خزي هم شامل وي او دا چې لراتونکو ناستو د افغانو میرمنو په ځنګړی توګه د ولایتو په کچه د میرمنو څه تمی دي. ډاکټر صاحب خبرونه ته راغلاست. ژوندۍ اوسمه. ډاکټر صاحب د لومړی پوښتنې په توګه غواړم مطرح کوم چې د یو افغاني فعال میرمنې په توګه د قطر د تیرې ناسته څونه تاسو ته د قناعت وړ و او څونه راتلونکي ته هیله مند یست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې په تیرو کې څو ځلې ناستې سوي دي په قطر کې وو په نورو ممالکو کې وو هغوی ته موږ خوشبینه یو ښه دي. دا بسنه څنګه د افغان پلاوي او د طالب پلاوي ترمنځ سوي دي موږ ته خوشبینه یو ډېر. خو ما اینده که موږ دغه یو هیله لرو چې په دې ناسته کې د ښځو ونډه چې وه دا فعلاً چې په کښې کې وه دا ناسته بسنه نه کوي او ټول د روابطو او ضوابطو په اساس باندې انتخاب سوي ښځې بیول سوي دي چې هغوی هېڅ د ولایاتو په سطحه باندې تللي دي. لکه دې ځلې چې ډاکتر عزیزه تللې وه روابط په اساس باندې تللي انتصابي هېڅ په کندهار کې دوی د چا سره نه مشوره کړې ده، نه د مدني فعالانو سره یې ناسته کړې ده، نه یې هم د ولسوالۍ او د ښار په سطحه باندې د ښځو سره ناسته کړې ترڅو د هغوی نظرونه واخلي، مشورې واخلي او بیا یې هلته قطر کې مطرح کړي. نو موږ ورته خوشبینه یو دې ناستو ته چې دوی ترسره کړې او هیله مو دا ده چې د ښځو ونډه په دې برخو کې زیاته شي.
بله، په دې به وروسته راشو د میرمنو د ونډې په تړاو. لومړی کې په داباس باندې را تم شو، د قطر په ناسته کې ځینې داسې مسایل مطرح شول چې هغه ځینو میرمنو ته چې په دې غونډه کې ګډون کړی او هیله بخونکې وي، خو ځین داسې بحثونه وو چې هغوی ویل چې تر اوسه پورې طالبانو هغه پخوانی سلوک چې وو یا کوم پلانونه چې وو د میرمنو لپاره یا برنامې وي هغې تغییر نه دی کړی. د تاسو په اند تاسو خو به له رسنیو نه تعقیب کړی وي او په خپله غونډې له ګډونوالو څخه به ما اورېدلی وي، کوم داسې ټکي وو هلته چې تاسو ته یې هیله درکړه چې راتلونکي کې که سولې توافق کیږي مونږ به یو ثبات ته رسیږو او د میرمنو په برخه کې په ځانګړې توګه مونږ به دغه اوسنۍ لاسته راوړنې وکولی شو چې وساتو؟
د دې د خبرو څخه چې دوی کړي دي، دوی چې کوم ناستې کې خبرې کړي د ښځو په هکله باندې، د ښځو په اړه باندې نوې څرګندونې نه دي کړي، ځکه دوی هماغه ویلي دي چې یعنې ښځو ته باید هغوی حقوق لکه څنګه چې مخکې نه ورکول شوي اوس هم دوی پلان نه لري چې ښځو ته باید حق ورکول شي په دفترو کې کار وکولی شي. صرف د دوی هغه چې موږ ورته خوشبینه یو هغه دغه وو چې ول موږ به په مدارسو په مکاتبو په پوهنتونو باندې خپل حملې نه کوو، دغه دا صرف دغه یو نوې خوشبینه وه چې موږ ته یې راکړل او د دې څخه نور وړاندوینې نه دي کړي چې د ښځو په هکله باندې چې دوی
په خو منګه. البته اتلس کاله مخکې د طالبانو په حکومت کې منګه دي شاهد و چې نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه نه ورکول کېده، خو په دې مذاکراتو کې نوې ټکي چې رامنځته شو دا و چې طالبانو د افغان میرمنو استازو ته هم دا ویلي و چې نجونو به کولی شي مکتب او پوهنتون ته لاړ شي، خو په دې شرط چې هغه په جدا صنفونو کې خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. دغه ټکي ته په کتو کې په دې ټکي منګه په راتلونکي کې هم بحث کوو، په راتلونکي ناستو کې چې ټاکل شوی تر څلورو تر شپه یا شپږونیو بیا هم تر سره شي، څه فکر کوئ چې آیا انعطاف به رامنځته نه شي او دا چې د طالبانو لیدلوری به د افغان میرمنو په وړاندې تغییر ونه کړي تر دې ډیر؟ ځکه په دې بس په دې باندې ډیر لږ بس وای، د دوو ورځو بس ډیر زیات نه دی په دې برخه کې چې مونږه د ډیر پرمختګ تمه ولرو.
د دې څخه وخت چې خواصلان دې شې اجازه نه ورکول پر مخه تیزاب ور پاشل مکاتب ته د تا په وخت په غوږ باندې تیزاب پاشل کېدل، خدا د کچری دی وایي تاسو نه زه دې هیڅ مشکل موږ نه لرو، کچری افغان مرمن نه لري، کچری سیمپل ته جلاس پر دې اجازه ورکړي د مرګ مړینی مخنیوي وسی دا خو ښه خبره ده، خو د دې څخه مخکې خو مشکل افغانان د دې شواهد ټول نړیوال شواهد هیڅ د سمه کړنه نه کول، مکاتب ته بتلل چې زاب په فشار کې دل په هنتونو ته بتلل چې په ستونزې ته په شه دل به مونږ ته شول کې دل وشته کې دل تر کې دل، خو اوس دا ګام چې دی وای دا شه ګام دی چې وای موږ یې د مرګ مينې څخه خلاص اخلو، مکاتب په هنتونو کې به سمونه دال کوان دینجونو جلا کیږي، دې کې خو هیڅ مشکل څوک نه لري، دا یو اسلامي چوکاټ کې دا غشتنه ده، دا د دوی غشتنه ده، د مشکل د خوند د مرمنو غشتنه ده، نو موږ دې ته خوشبینه یو.
ډاکټر صاحب دا خوشبینی ده، په خو موږ داسې وضعیت تجربه کړی طالبانو په حضور کې چې تاسو اټکو ته اشاره وکړه چې محدودیتونه وو، څه تاسو دې ته خوشبینه کړی یاستئ؟ کوم ټکو کوم تغییر او کوم هڅو چې موږ وکړی شو یو تغییر رامنځته کړو اتلس کلونو تیرو اتلس کلونو ته پرتله چې طالبان بیا نجونو په وړاندې تاوتریخوالی نه کوي، ښوونځیو ته د نجونو تګ اجازه به ورکړي او دا چې میرمنو ته به په دولتي او خصوصي ادارو کې د کار اجازه ورکړي؟
که چیرې د نر او ښځې اوږه په اوږه کار وکړي په دې کې هېڅ زه فکر کوم چې دا به هېڅ بد کار نه وي، ځکه چې هره ټولنه ته ښځینه وخت هم ضرورت لري. اول که چیرې موږ میدان هوایي ته ځو یو ښځې یو مورکي ځي تر قبله پورې، که چیرې د ښځینه په پولیس په ځای باندې نارینه په دې کې تلاشي کوي تر دې خو ښه ده چې موږ ښځینه په حجاب او د اسلام په چوکاټ کې ښځینه پولیس ولرو، حتی ډاکټران خپل طالب زور نه غواړي چې دغه یو خپل میرمن بوزي نارینه ډاکټر ته ښځینه ډاکټر ته بیایي، د تعلیم مخه یې د کار کولو مخه یې اوس میرویس روغتون کې د نارینه تر څنګ ښځینه ته ضرورت شته، موږ په کندهار حوزوي روغتون دي موږ ضرورت ورته لرو، تر څنګ یې په دفاترو کې که چېرې داسې دفترونه وي چې په هغه کې د نارینه تر څنګ ښځینه کار وکړي په خپل اسلامي چوکاټ کې دی اجازه ورته ورکړلی سي، خو زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه وي. ښځې د یو ټولنې د ملا تیر دي، نو ښځې د یو ټولنې سم نیمایي جوړوي، نو دوی ته باید په دفترو او بل تر څنګ یې که چېرې په مکتبو کې موږ ښځینه معلمانې ونه لرو، په پوهنتونو کې موږ ښځینه معلمانې ونه لرو، نو دوی څنګه کولی شي چې پرمختګ وکړي؟ مکاتبو کې دوی وایي چې په پوهنتونو کې باید ښځینه جلا تدریس وکړي، نارینه باید جلا تدریس وکړي، نو ښځینه موږ باید ښځینه تکړه معلمانې ولرو، نو هغه موږ کولی شو د تعلیم په وسیله باندې دوی وروزو. تعلیم مخنیوی باید ونیسي، د کار مخنیوی باید ونیسي، او موږ ته باید کاري زمینې برابرې.
بله ډاکټر صاحب، زه غواړم دا ټکی ته راشم. د ښار او کلي ترمنځ فرق ډېر دی. موږ په تېرو کلونو کې هم د دې شاهد چې د ولایت او د کابل ترمنځ فرق ډېر زیات و، ځکه په کابل کې هر څه مهیا شوي وو او تر ډېره ښه و. یو ستونزه ده چې موږ د امنیت ستونزه په کابل کې هم لرو، ولایت سره په دې ټکي کې موږ شریک یو، اما د امکاناتو د فرصتونو او د خنډونو ځینو نور خنډونو په برخه کې موږ کابل او ولایت کې سره ډېر تفاوت لرو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه ټکي په واقعي توګه په قطر په ناسته کې وړاندې شوي، یا تنه هغه ستونزې وړاندې شوي چې موږ په کابل ښار کې لاغې سره مخ یو؟ ځکه بیا زه غواړم ووایم چې موږ وضعیت ډېر متفاوت دی له ولایتو سره.
بالکل، زموږ نمائندگی هیڅ وخت د کابل د یاد مرکز شې نه سي کولای، بلکې زموږ وضعیت نظر مرکز ته د ولایتو وضعیت ډېر فرق لري. اول دا چې کلتوري مشکلات موږ نظر دوه ته د کابل څخه کثیر موږ د مرکز څخه دوه قدم ها خوا ته لاړ شو، ولسوالۍ ته د دې کلتور او د کابل د ښار کلتور فرق کوي. دوی کوم نظر چې دی او د کابل د ښار د شو نظر فرق کوي، نو کثیر ولایت ته څو ولایت لیر پروتو سیمو ته څو زموږ نظر موږ نظریات د فلسفي موږ یو هر رقم خوري چې دیم دم دغه ژوند په شوز باندې راغلی دی. زما نظر زما د ژوند شوز نظر او د کابل د شوز نظر ډیر فرق دی. وګوي دی وګوي خالص هم کاری زمينه او ته برابر ده، هم چې کوم کراریان سي وي ټول د کابل په ساته باندې سي وي ټول د ماغ ولایت په ساته باندې چالت ازادي ده، چالت وضعیت سم دي، تعلیمي وضعیت هم سم دي، او تر څنګ امنیتي وضعیت هر څه سم دي. وکړ اول چې تاسو موږ دلته د مور د مېډیا چلندونه کوم ځوی نه د ولایتو د کابل په ساته باندې چې مشترکېږي موږ د ولایتو څخه د قانوني او اصلي هیڅ کومه انجلۍ نه درپوته سره چې هغه دې په وزارت کې د مېن په صفات باندې وټاکل. هغه چې تاسو د ټول مشکلات هم مشتر دي ډیر لیدلې چې د فلسفي مشتر دي ډیر د تخمین دي خپل اولادونه د لاس کې دي، تخمین دي خپل ورونه د لاس کې دي، تو د ګان خپل مرونه د لاس کې او دلته د فکر کاچ هر څه دي، یعنی تر هر ولایت څخه ډیر دي. نظر به موږ د غوښتنې څنګه یو راکان دي د کابل څخه په د روابط پر اساس باندې شلوک د راپورته کې ده د کاتم چې هغه اصلا د حقوق پوي نه مدني فعال نه د مستوج باندې خبري دای یو سیاحتي سفر دی دي ورته دي دي شلوک ګرځي چې جامع اغوستي نور ډوډۍ هرڅه منظم وي نور خلاص. نو ما په ستونزو باندې د کابل هیڅ کوم مېرمن نه ده خبره چې زه په کومو ستونزو کې راګیر یم، زه د کومو ستونزو د کومو کړاوونو سره مخ یم.
بله ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب مننه. زه به د ټلیفون شمېرې اورېدونکو ته اعلان کوم، داری کولی شي له دې شمېرو څخه په استفادې څخه له ډاکټر صاحب څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي، البته د موضوع اړوند پوښتنې. د ټلیفون شمېرې دي 0999 40 15 43، بل شمېره ده 0900 22 55. شنوندهای عزیز رادیو آزادی، شما میتونین با استفاده از شماره های تماس با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتان را از مهمان برنامه مطرح کنین. سوالات را لطفاً به اساس موضوع برنامه مطرح کنین. شماره تماس از 0799 20 35 40، شماره بعدی از 0700 82 27 55. بله شنونده بله قاریسای پشتون را از جوزجان داریم، میشنویم سوال و نظر قاریسای. قاریسای سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام علیکم نظر را کتول کارکون کاردون کتا افساس و آغلی ملمانیتا
قاریسای منه نه میربانی قاریسای
تشکر واقعا سموزو مو چاکلی دونمو مدنی پالم را خوشتی دا کنداری. زما پا نظر دا اتفر خریزم با رئیس تخریز چی صادر سو افغانان ته خوشبینی ورکړه، خو موږ افغانان شیدو سی سرو شیدو مستی پکو. موږ افغانان شاید یو داسې به وي چې یو غمی د سیند په تل کې راڅه ورک سو او نه پوهېږم په څه چل کې راڅه ورک سو. موږ اوس هم خوشبینه نه یو، یو خو چې دا خلک تللي وه دې صلاحیت نه درلودی، بل حکومت پاسې توازن نه و تللی، طالبان پاسې توازن راغلی وه. او بل سزه یو سرتوره طبقه ده بیچاره واجب ور سر وسی موږ پر واجب عملی نشي تاسو ملمنی سي پوښتنه ده څومره تاسو امیدوار یاست چې عملی بشي او بل پوښتنه په دغه پرخلي کې درې مهمه ماده ځای نوې ځای شوی یو ازادي د بیان ده او بل د مواد مخدر موضوع او بل دغه پرخلي یو حقوقي تضمین نه درلود
ډیره مننه خریص ژوند یو سات من پښتنه تاسو او ځواب کوین سلام ایمه بله شنونده دیگه هم داریم میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن بله سلام علیکم هلو بله از ما غاوری بله متاسفانه دوی غاگ مونتن رزی بله بعدی بل تماس رانی را خلو چوک دی بله سلام علیکم بله از ما غاوری هلو بله متاسفانه دوی غږ نه لرو ښه ډاکټر صاحب تر اګرزو ډاکټر صاحب قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه دوی پوښتنه درلوده چې اول خدا د امیدواری په اړه چې دی غونډې نه څونه تاسو ته ملي دا هیلي پوره شي په دې اړه خو مخکې وغږېدو زه غواړم په دویمې پوښتنې ته د قاری صاحب راشم چې دوی وویلې چې د پریکړه لیک چې د هغې څخه وروسته نشر شو اعلان شو دا څو مشکل یې درلودل یو خو دا و چې د بیان ازادۍ ته پکې پام نه و شوی وی چې د بیان ازادي چې د لوی لاستراوړند په تلس کلنو کې د افغان دولت او نړیوال ټولنې بل دا چې مخدره مواد ته چې واقعا افغانستان لستونز سره مخ کړی دي ته توجه نه وشوي او بل دا چې د ځکه د افغانستان جګړه هم د مخدره مواد او جګړه کله کله ورته ویل کیږي او بل دا چې د اعلامي او حقوقي تضمین نه دلو چې دا به عملی کیږي د روسي بیلګې موته سګورو چې پولاتو کې موته سونو ملکی تلفات او شاهد یا سوبیا ده یو بیلګه چې قری صاحب مهم ټکی دی اشاره کړی دا مهرباني ډاکټر صاحب
د دې وروسته مننه ژوندۍ اوسئ او د سوال چې هيا کوم په دې در کول کچېر موږ بیا ساده اسولې او کچېر د غوي واکې مدافعین او موږ پر د صلاحيت فاکتور ترې و چې موږ مکمل اواز روغوی پر رسولې وي حتمن به موږ خپل حقوق واخلو موږ په تاسو ته باندې داسې کسان تللي به چې هغوی حتما نه صلاحیت درلودلې نه د خبرو کولو طرز عملي زده وو او نه هم دې د حقوقو د سولې په هکله په څه خبر وه که چېرې موږ داسې استازي استولي وای چې هغوی دلته انتصابي نه وای د چا د رابط پر اساس نه وای تللي دلته کښېنستلي وای د خپلو ښځو د فعالینو د ولسوالۍ او د ښار په ساته باندې دې زموږ ته زموږ نظرونه پښتلې وای بیا تروغي پر رسولي وای چې زموږ د زړه درد تروغي پر رسولي حتما به موږ خپل حق اخستلې وای اخستلې وای اگر وڅ زه په دې ته ډېر خوشبينه نه يم چې زه د خپل حق د هغه چا په واسطه باندې واخلم چې هغه هیڅ په دې حق له باندې خبر نه دي چې ولې تشته دې څو هغه سیمبولیک نه ده خپل شخصي ګټو په خاطر باندې تللې و
بلې ډاکټر صاحب لطف کوي د چانو و انخلي ځکه غوي مونږ سره نشته چې دفاع وکړي لدیسخه که تاسو کوم میتو وکولای شئ وګورئ بلې
ډیر کسان داسې یوازې باید زه هغه نه یاد نه کوم ډیر کسان درو بیت په اساس باندې لیو چې هغوی زموږ د حقوق څخه لاندې دفاع نه کوي کولای شي چې زنه په بخښ کې ما مثال دا و شنه دې زینو واخلم خو خې چې دا زموږ یو خور و چې له یو دی باید دی یو ناس ته دایره کړی وای دی زموږ نظریات پښتلی وای او بیا د هغه سره تللی وای نو بیا به موږ خپل د حقوقو د برا د غوای چې خپل حقوق خپل د دې په توګه چې موږ یعنی دې زموږ اواز ته صحیح ډول باندې رسول دي او پاتو دا چې افغانستان یعنی د زموږ جنگونه او د هر څه بدبختي چې روانې دي د مواد مخدر د لاس څخه دي چې د نړۍ په ساته باندې هغه چې د سب جیواد افغانستان د استعمال خو د دې په دې کلیک دې په دې سره نه دي نو زه فکر نه کوم چې نور خبرې جام فائدہ ولري اولین شی باید دا وایي چې دا باید تمه یې تللې وایي چې جنگ اساس کوله مې شول څه وي د دې مواد مخدر څخه دي او بل سوال جواب
بله بل د دې پاړه چې دا د حقوقي تضمین نه لري ځکه د پلي کېدل بیم ډیر ستونزمن وي بیا دا ما اشاره وکړه د ورستي او تلفات او ملکی تلفات چې په دې پریکړه اعلامي کې ویل شي و چې دوړه خواوي به ملکی تلفات ته جدي پام کوي او عمل منفع سیمو کې به لبریدونو څخه مخنیوي کیږي خو موږ متاسفانه لاغینه را ورسته د دریو پیښو شاهد یو په دریو ولایتو کې چې الته متاسف ګڼ ملکی تلفات لرو د 13 شپه متاسف میدان وردګ ولایت کې یو پیښه لرو چې بیلابیل خواوي متفاوتې داوي لري د دې پاړه د تضمین څونه موجود دی په دې اعلامیه کې چې دا تضمین شي او دا واقعنه مدي شي
دا خو ډیره مهمه ده ځکه چې د تلفات دي د صرف طالب د خوا څخه نه جدا موږ شه بیلګ په داوت په غزنی کې کوم تلفات هغه افغان حکومت خوا څخه موږ درلودل باید په دې کلینیک کې شوې چې باید د تلفات کم تاخد ډیر شي او باید عملیم صدا د دوار خوا څخه نه باید حکومت پر دې چې کوم ټارګټ لري خپل هدف څه ما هدف به نه ولي بیا نشه افغان ولستر خپل هدف ولاندې راوستل دي که هغه خوای او که هغه خوای چې شګل غي د اوس لاند غزنی کې او مکاتب دي چې د خپل تر د غلان مدارس کې تر خپل ټارګټ لاندې راوړي نو دا به شي چې دا عملی سي او عملی ګام
وتوخته. بله ډاکټر صاحب کدي تر شو په دې وغږی ګوچې یو خو جګړه د ټول افغانستان باندې تپل شوې ده واقعا په ټول افغانانو قرباني اخیستې ده د جګړې د اصلي درد څوک احساس کی ځکه مو تاسو جګړه اصلا جبهې جګړه په ولایتو کې روانه ده او خلکو په کورونو باندې په کلیو باندو باندې دا د اصلي د جګړې در چاته رسیدي او زیان چاته رسیدي د افغانستان په کچه تر ډیره پته
تر ډیره کاشي پر خوښتا څو شهیدان یو چې د جګړې غاښه تاوان زیان ټول عوام تر رسیدي د کوم کسان چې دی ته د ټي وی دی هدف لري چې موږ جهاد تر جماعت نن ورځ ونه دي کوم خارجي کاسي دی وجلې کوم څه دی اشغالګر دی اشغالګر دی وجلې تلفات ټول عوام ته اوري موږ ورځ تر بلې کوم دیانه دی لري موږ ورځ تر بلې د دا کوم دیانو یان فکر ته حاصل دی نور د سفارت نه لري دی نور د ګټو وټي څوک نه لري ځان یې چاته رسیږي ځان یې صرف افغان تر سي افغان ول سره سي دي غته دي اخلي نو ځان یې موږ تاسو ول نو چې موږ په وطن کې د بدبختی چې شو
وسه یې د ځان ټول افغان ول سره وشتي ډاکټر صاحب کدي تر شو په دې bale یو اړ کلر لاو دې څخه دا وو ورو سره تاسو ترو غزو bale سلام علیکم بلې بلې زما غاګوري مېرمن یو کې بلې ساز غاګرزي ځان معرفي کوم څه خماړي کوي بلې تاسو نوم څه دی کوم څه خماړي کوي بلې
محمد جمعه د فاریاب ولایت څخه
بلې محمد رور مېرمن یو کې فاریاب ولایت څخه
څنګه مېم دغه چې مثلا د رسو په بارې کې چې وای دا بچره کوک د خپل طالبانو سره فلکشن سره دغه بارې مې دغه مګه دا خبرې مې چې مثلا د رسو د خدایو کوک غیري کړه د فردو کوک غیري کړه خدای وو کوک غیري خور سره ورته چې تابع د کومولای کار سره وي
بلی خدای حقوق زکه په افغانستان کې اتمن اصلا بلی د دلته د ژوند د ژوند او د مرګ خبره مطرح ده چې جګړه ودرول شي او افغانان چې د ژوند حق لري هغه ته د ژوند حق ورکړ شي متاسفانه تاسو د شاهد یاست چې افغانستان چاته ځوان حق نور کول کی او مونږه د جګړې په ډګر کې قرباني یو نو مونږ نن با سم پندې مسله دی bale هغه کز مونږه ټلیفون واور لطفا رادیو ما ورې زکه بیا تاسو غ خرابېږي
اورې
bale اور مې را بنو کې زما غ ټلیفون واورې
دا غم در ټول دا مثلا دا چې دغه د شید په باره کې دا خبره موضوع ده شید په باره کې نو شید په باره کې چې مثلا یو سره خدایونه دې لري دا دولت په حساب کې خور کارونه وسو مثلا پولیس سره شي شي هغه سره خراب شي که په فوټبال کې هغه سره خراب شي او که په مکتب کې هغه سره خراب شي نو سره چې خدایونه دې لري هغه دې شید په کوکو کې چې شي پولیس هغه شید په کوکو کې سره هم پرځای کوي هغه سره دا خدای وو ډېر دی هغه د سده حقوق هم پرځای کی او کبه مقصد کی کپار صاحب کی هغه دغه سم دی مثلا څوک راغلو ورته کی امنیت کی دي او چې خدای ونه ډېر دی خو هر څام کوي د سده سره هم د نره سره هم د شګر سره هم د سره ته خبر نه زنه سپور په تاسو نه شنه په تاسو دا سپور د بیاوري ته هیڅ خبر نه اساس نه سپور په تاسو نه شه د وځیر باندې
بله مننه تاسو نو از اتمن به ملمنه از موږ خبرونه ملمنه تاسو ته ځواب درکې ډېر مننه بله ډاکټر صاحب راشو د فاریاب څخه از موږ ضرور پښتنې د محمد ضرور پښتنې ته دوی په دې اړه ویل چې د افباد د خدای حقوق مېرمنې او غړي هغه حقوق چې شریعت ورکړي دی او د اسلام په دین کې ورته پیش بنې شوی تاسو څه فکر کوئ اوسنۍ وضعیت څنګه دی آیا د غښتنې چې موږ خو اصلي خبره یا مذاکرات او اصلي موضوع د سولې موضوع او د جګړې درول دا څونه د افغانانو په دلته واقعي غښتنې مطرح شوې دي په دې ناسته کې او څونه د دغه وسنۍ دایې چې د سولې لپاره دا څونه زموږ تاسو غ اصلي حق دی
د محبت ورور په جواب کې زړه سوال ما ماسټر د سوال جواب وختمه ته کړی دی چې تاسو په لکه ماچ ول شي نه فلص افغانستان غوا ته ضرورت په لری شي نه ډاکټران ضرورت لري او بل بل بالکل موږ الهي حقوق واړو موږ د هر چا څخه غوښتنه کوو موږ الهي حقوق واړو موږ غربي حقوق والانو نه غربي حقوق واړو چې دلته تامین کو بلکې موږ په خپل حجاب کې په اسلامي چوکاټ کې هر کار چې کوو هغه رقم بروان اوسو او دوهم دا چې څنګه بحثونه د په دې تر شا سي وي دي په هغه باندې چې افغانستان د خبرتیا واري غونډې د ایل سي وي دي نڅو واري بحثونه سي وي دي په بین افغاني په نامه د افغانان ترمنځ خو هغه د خارجان د افغانان ترمنځ یعنی د خارجان او طالبان ترمنځ بلکې دا باید اول دا غونډه چې دایري چې باید په داخل د افغانستان کې بین افغاني د افغانانو د دوی ترمنځ باید وشي باید افغانستان کې دایري سي شو نتیجه باور کیږي چې هر ورځ په کوټر دوها جرمني جاپان په هر ځای کې دایري چې فکر نه کوم چې د کومه لاسراونه موږ ولرو او کومې خبرې دې تر مې سيوي دې تر اوسه پوری مشکل هله مونږ چې عملیه کړې ځکه چې یو ورځ خبر پر اوسه بل ورځ به طالبان وایي بل اړ دې چې دا خبره چې څه ده دا بيخي حقایق نه لري کوم اسناد نه څه کوم شي نه مشکل هله مونږ چې کوم خبرې دې تر مې دوار خپل تر مې کیږي ذکرات یعنی جوړي چې او دې بحثونه پر کوي هغه حلار ترابات دای دی چې هغه ټول دی عملی کړی عملی ګام پیدا کړی عملی ګلارو پیدا کړی
bale دا خود لته افغانان هم مسولیت لري چې بهرنیان په دې برخه کې مسولیت لري چې د دیمنته زمينه سازي وکي خپل افغانان په دې برخه کې مسولیت لري ترڅو خپل ترمنس همغږي رامنځته کی څه فکر کوي چې د افغانانو ترمنس سونه د سولې په برخه کې همغږي رامنځته شوې ده چې موږ وکړو چې په یو واحد موقف سره د سولې مذاکرات تلل شو
ټول افغانان د خپل سی وی دی ډیر زبردلی دي هر افغان دي هر فرد دي دا چې څوک د شخصي د لپاره نه غواړي د سولې د نامه څخه استفاده کوي او غوښتي کوم د بشي هغه هیڅ یو مافیایي کړی دی ټول افغانان د خپل سی وی دی کوم ور د کور د کورو د کزوی دي خو غي ټول سول غواړي غي یو आवाज دی غي وایي چې نور موږ د جنگ څخه ستړي یو نور جنگ بس دي ټول افغان وو یو دي ان شاء الله دا به ډیر ژر ثابت کړي چې موږ ټول د سولې ته یو او سول غواړو
بله تاسو وړاندې د پلاوی په ترکیب باندې نیوکه د لودي د وړاندې سپتوګه کوي چې پراتلون کې ناس کی ما مخکې اشاره وکړه چې ټاکل شوی د ترڅلورو یا شپګونو راتلونکو نیوکه بیا بین الافغانی ناس تر سره شي په دې برخه کې د پلاوی په ترکیب کې تاسو څو وړاندې لري چې څه باید وشي چاته باید پام وشي ځکه تاسو مخکې د اشاره وکړه چې دولت په کچه چې ډېر له جګړې زپل شوی او له حمله دي زیانمن دي او متضرر دي د ته پام نه وشوي څه باید وشي راتلونکي کې
موږ زړه د سیو عام خبرو کوم چې کوچنی او غټي ناس د کنفرنسن اکثره وخت بعضی وخت موږ لرو چې په هغه کې موږ د شوزو وند د ډیره کامه د چي نیمه په داخله د ولایت کې لرو د شوزو وند کامه دا غوم چې راي انتخابي شي یا مدني فعالیان نه د شوزو حقوق په هاني نه او غي نه پکشي کې چې غي کولای شي یعنی موږ د لوسي نه لوسي فار کولای شي د لوسي نه لوسي یعنی زرات ټول څه چې لري کولای شي کنه لوسي د خو فکرونه او نظرونه د دې فار کې خو بیا هم دلته اکثر غونډې کې چې وینم ټول بن لوسي راکلي سي د ثابت پر اساس باندې هم دا ډول کچیر داسې فار په تقابل کې کانفرنس نه جوړیږي هغه ته هم کوم پلان دی د کوم پلان د مخ شې نه او انتخابي د ثابت پر اساس باندې چې غوي اصلا باس پر سول باندې نسی کولای یان د سول تاکلیک معلومات نه لري او څنګه کثیر خارجي سفروت دي لکه دوها او دا ځایوت د دې کوم شخص میکانیزم نه لري نه په بین المللي ساته او نه په ملي ساته باندې دی باید د کوم پلان د مشخصه د کوم پلان پر اساس باندې د مشخص میکانیزم ولري چې هغه د لارې څخه واقعي استه نه انتسابي چې لکه پتیری کې چې خپسي وي چې اصلا هغه ته خبر کول جرأت نه لري او غیته خپل خپل حقوق هم نه معلوم چې خپل حق دې څنګه واخلې نو دا ما یو دې څه خیو خوښ دي خلکو ته خدمت نور باید د شوه اعتماد او اعتبار ځان باندې ختم نکړي د شوه دې دې اعتماد سي وي په دې ارخ کې نو باید یو مشخص میکانیزم ځان ته ولري
bale ډاکټر صاحب د په دې اړه چې راتلونکي کې په باسنو کې څونه عمل چې په اعلامیه کې ویل کیږي چې ډېر دا عملی بڑنه لري څو ډان دي چې موضوع څه ویډي لاند کړه ته اشاره وکړي چې موضوع باید څه داخل شي ترڅو موږ وکړي شو یو نسبی امنیت ورسی غو د اعتماد فضا رامنځته شي
کچېره دی کوم موضوع چې مطرح شي هغه باید اول د میډیا د لارې ټول خبرې چې خلک ووینی او غوي اعتماد وکړي اعتبار وکړي ژوندۍ باندې داس میجه په دې چایو خبره سوي وخت چې میډیا رزیب هغه بل کمی او بیا بیا مسلمانه ولړی دا خبره یعنی غلط انعکاس شوی ده نو هغه خبره چې کیږي هغه باید په جوندی باندې باندې فراسي ټول افغانان باید وویني چې پاینده کې دی په شمانه هم نسی او خپل هغه کوم څه چې ویلي دي هغه باید عملی باندې پیدا کړي نو هغه د ټول شلاره وي ترڅو چې دی هغه
کوم خبره چې کړې ده هغه مې هم کړې. ډاکټر صاحب په خبرونه کې تاسو له غړون څخه ډیره زیاته مننه.
ژوندۍ
اوسئ. شنوندې عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت او برنامه آینده خداوند یار او نگهدارتان.